درنو دوستانو ستړي مشهید د ساده ریو په یو بل خبرونه کې مهر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي زاش ملند مو په تخنیکی برخه کې سره میر احمد صافی همکاري کوي د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوه خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو پایل خبرونه کو دا سره صلیب نړیواله کمیټې د طالبانو لګوا خروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وزانډو طالبان ادعا کوي چې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوی دي او د سودان پوس په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ بشپړ خبرونه واوري د سر صلیب نړیواله کمیټې د طالبانو لګوا خروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وسانډه و د سر صلیب د رسنیو مسول روبین واودا پرون پنځشنبه ازادي رډیو ته ویل دا ټولنه به تر هغه وخت بیا خپل فعالیت پیل نکړي چې د کارکونکو د مسونیت مسلې حل نشي خاغلی واودا زیاته کړه چې دوی هڅه کوي د ستونزله طالبانو سره د خبراتو لارې هوار کړي طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرسلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو یې بندیز اعلان کړ او د ټولنو د کارکونکو د امنیتی ضمانت لژمنې وتل طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندوی ټولنې خپل فعالیت په سم ډول پر مخ نه بیایي او زیاته کړي چې سرسلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل حق ژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره د خپل فعالیتونو په اړه کړی وي د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي طالبانو ادعا کړې چې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوی د طالبانو یوې سرچینې تایید کړې چې په دې لیست کې د طالبانو د مرکشي هیات د مشر شیر محمد عباس تانگزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر عبدالغنی برادر په ګډون د څوارلس کسانو نمونه شامل دي په پاتې کسانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی چې اوسمهال د افغان حکومت په زندان کې دی خیر الله خیرخوا امیر خان متقی مولوی شهاب الدین دلاور ملا محمد فضل مظلوم او د طالبانو د یو شمیر نور مشرانو نمونه هم شامل دي د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم د لستاید کړی دی او د ازادي رډیو ته ویل چې د ملګر ملتونو د بندیزونو لسخه د دې کسانو د دایمي سلوجمنه هم شوی ملګر ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له سل زرو زیات افغان کډوال له ایران او له پنځو زرو زیات له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي دا سازمان په خپل روسي ریپورت کې وایي چې د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له ایران څخه سل زره درې سوه اووه څلوېښت او له پاکستان څخه پنځه زره پنځه سوه دوه اتیا کسان هیواد ته ستانه شوي د آی او ایم د عامه اړیکو د څانګې مرستیال محمد حدیث پردیس له ازادي رډیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې هغه مهم لامل بولي چې تیر کال یې هم په زیات شمېر افغان کډوال له ایران نه وتلو ته اړ کړل
په 2013 کال کې چې له ایران څخه دا ټول کو زیات کسان افغانستان ته راغلي وو عمده دلیل اقتصادي مسائل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې را پیدا شوې دا یو دلیل کې دی شي
اوس په حال 15 میلیون نه زیات افغان کډوال په بهر کې دی چې ډیر په ایران او پاکستان کې اوسي او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه د سودان پوس په دې هواد کې لڅو میاشتو خنړیو اعتراضونو ورسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې ډیر شو کلون رئیس پر دې هواد واکمنی وکړه له دندې لری کړ د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لری کولو او یوې امن سیمه ته داغه د لیکدولو ورسته ول یو پوزي انتقالي کمیټه به جوړ شي چې د دوو کلونو لپاره حکومت اداره کوي د 2015 کال انتقالي قانون بل لغوه کیږي درې میاشتې نه پوزي حکومت به اعلانېږي او د یوې میاشتې لپاره به د شپې لسو د سهار تر سلور بجو ګرځبندي نافذیږي د اعلان ډیموکراسي پلوي تراس کوونکي په غوسه کړلو د مظاهرو د دوام غوښتنه وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لدی په خوروسته پر سودان غږ وکړ چې پراخ بنسټه حکومت کې ملکی سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي روسیه په سودان کې د قراري غوښتنه وکړه او هیله سرګند کړ چې د دوړو هیوادونو اړیکې به د روانو تحولاتو نتیجې ته لپام پرته د خرطوم لپاره لومړی توپ کیوي او مصر ویل د خپل هیواد راتلونکي د ټاکلو لپاره د سودان د خلکو انتخاب او د ازادي اراده ملاتړ کوي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې پر روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماندي سیمه کې د ډی ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي د ډی ورځ د 1940 کال د جون پښپګمه هغه ورسته ویل کیږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650 سرتیرو د نورماندی سواحلو ته راغکته شول او هغه مهمه جګړه یې پایل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو ماته وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ټرمپ دا څرګندولې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې د دویمې نړیوالې جګړې د هغه څلور متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې 95 کلن او 3 نور هر 100 کلن و. دا نورماندی په جګړه کې د متحدینو نږدې 10000 سرتیري ووژل شول. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې ټرمپ په خپل دې سفر کې برتانیا ته هم رسمي سفر وکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړې. او د اسرایلو یو بیسپرلی فضایی بیړۍ د سپوږمۍ له غولي سره ټکر شوې ده او د 2 اونیو دا ماموریت چې لګښت یې یو خصوصي شرکت ورکړی و ناکام شو. د بیرشت په نوم دا فضایی بیړۍ له څو پرله پسې تخنیکي ستونزو وروسته پرون د اپریل په 11مه هغه مهال د سپوږمۍ له غولي سره ولګېده چې د کښته کېدو په وروستي پړاو کې په کراره د کوزیدو هڅه کوله. د دې پروژې موسس موریس خان تلبیب ته نږدې د ماموریت د ادارې په مرکز کې وویل موږ خپل هدف ته ونه رسېدو خو خپله هڅه مو وکړه. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورته خبره وکړه، ویل که دا ځل بریالي نه شو بیا بیا به هڅه وکړو. تر دې دمه سپوږمۍ ته یوازې د امریکا، پخواني شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې او چین ماموریتونه بریالي شوي دي. دوستانو، لکه مخکې مو چې وویل د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې څو رپورټونه هم راخلو. متحده ایالات وایي په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. سپینې ماڼۍ په یو رپورټ کې ویلي دي چې د پراخو سیمو کې د وچکالۍ له کبله کوکنار کم کرل شوي و او همدارنګه چې په سلو کې 3 د تریاکو په تولید کې او په سلو کې 40 وبخې چې په سلو کې 3 د کوکنارو په کروندو کې کمی راغلی او د تریاکو په تولید کې بیا په سلو کې 40 کموالی راغلی. خو افغان چارواکي وایي د مخدره موادو د کاروبار په کمولو کې مهم رول هغه پراخو عملیاتو لوبولې چې تیر کال په هلمند کې شوي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید په کچه کې د تیر یو کال په پرتله د پام وړ کموالی راغلی، خو اندازه یې بیا هم زیاته وه. دا دفتر چې د امریکا ولسمشر ته د مخدرو موادو د اړوندو مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي وایي په افغانستان کې په 2013 کال کې د کوکنارو په کښت کې په 33 کموالی راغلی. د راپور له مخې تیر کال د افغانستان په شاوخوا 221,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، په داسې حال کې چې دا مساحت په 2019 کال کې 309,000 هکتاره و. راپور د هیواد په پراخو سیمو کې وچکالي او د تریاکو د بایو کمیدل په تیر 2018 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د کمیدو عمده دلایل بولي. د دې ادارې د راپور له مخې د کوکنارو تر ټولو زیات کښت په هلمند کې کیږي او د افغانستان د ټولو تریاکو په سلو کې 50 په دې ولایت کې تولیدیږي او د بهرنیو قاچاقبرانو په وسیله نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق کیږي. په هلمند کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارو رئیس سید احمد ورور په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر کروندو او د مخدرو موادو د تولید پر فابریکو د افغان او نړیوالو ځواکونو ځمکنیو او هوایي عملیاتو د دې کاروبار په کمولو کې اساسي ونډه درلوده.
کومې کارخانې چې د نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول لمنځه ولاړې، د هغو کارخانو په لمنځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطقو موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره غرنۍ سیمې دي. د همدغو بمبار په اساس باندې علت کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم و چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت نه شته، نو تاثیر یې ډېر د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د امریکا د مخدرو موادو د کنټرول د ملي پالیسۍ دفتر وایي چې د کوکنارو پراخ کښت او د تریاکو تولید د قانون د حاکمیت او د سولې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره د افغان حکومت توان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپور له مخې طالبان د هغو عوایدو په مرسته چې د مخدرو موادو د کاروبار له لارې یې ترلاسه کوي د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امریکا هڅې ټکنۍ کوي. نوموړی اداره زیاتوي د مخدرو موادو د کاروبار نتیجو پر افغانستان او د سیمې پر نورو هغو هیوادونو چې د دې موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پراته دي ناوړه اغیز کړی دی. د سپینې مانۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو جدي خطر ګڼي او وایي د دې ستونزې د حل لپاره به متحد ایالات له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
موږ غلا ازادي رادیو ناوري دوستانو وس هم رازو دي ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي د سفیر الله ستانګزي کتنه به ورته وورو ورپسې د ازادي رادیو مجله مهروي.
ډیلی میل رسپانې د هالیوډ د مشهور فلمي لوبغاړي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي انجلینا جولی په ټینګار د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون تمرکز کړی. د امریکایي فلمي ستوري غوښتي چې د سولې په خبرو کې د افغان ښځو ته مرکزي رول ورکړل شي. ورسپانې د جولی په حواله دا ګواښ هم کړی چې که داسې ونه شي په افغانستان کې به د دایمي ثبات د ټینګښت هر ډول چانس له لاسه ووځي. د ډیلی میل په لیکنه انجلینا جولی ټایم مجلې ته په یوه تبصره کې ویلي چې د پام وړ شمېر ښځې باید د سولې په خبرو کې حضور ولري. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاوه او نوې دولت یې واک ته ورساوه د افغان ښځو وضعیت تر یوې اندازې ښه شوی او اوس وخت په لوړو څوکیو کې دندې ترسره کوي. خو افغان ښځې له هغې ډلې د ښځو د حقونو مدافعینې له دې ویرېږي چې داسې نه شي له طالبانو سره د کومې پټې معاملې په نتیجه کې د دوی 13 کلنې لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ ویب پاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او سوداګرۍ یو مقاله لیکلې. په مقاله کې له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو راپور په حواله راغلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو ناقانونه سوداګري په بیسابقې توګه قوت پیدا کړی. د مقالې له مخې دې ته په پام چې افغانستان د نړۍ د 90% تریاکو تولیدونکی دی، د حیرانتیا خبره ده چې له افغانستان بهر له مخدره موادو سره پر مبارزې ډیر کم بحث شوی دی. د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ ویب پاڼې په پای کې لیکلي د مخدره موادو د سوداګرۍ او ترهګرۍ ترمنځ د اړیکې د موجودیت په اړه له بې شمېره اسنادو سربیره هم د مخدره موادو ناقانونه سوداګري هیڅکله د یوې مهمې امنیتي ستونزې په توګه نه ده منل شوې.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوی مجله د یوې بلې غنې په وړاندې کول استاسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د سید جمال الدین افغان د سیمینار ترڅنګ د اروخادي غټي خاوري پر ژوند یو راپور برابر کړ.
ټول اندونه د نړیوال او په نړۍ کې خبر شي مطبوعات بل لاروه چې په افغانستان
په هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ رئیس سیرډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اروخادي غټي خاوري په کارونو خبرې کړي.
د خپل پروژه دفاع کړله او هغه سیرډنوال رتبه واخستله او بیا ماته راغله ماته ول چې ولا زلګ مریض یم غواړم چې هند ته لاړم سفر د پر ازمانه اجازه واغس.
په فنکار برخه کې ل ډاکټر زلمی زابلی سره د هغه په ژوند او څېړنیزو کارونو غږیدلی یو.
لکه دا چې څنګه د حقوق کوټه را داخل شوم د تبابت څخه بیا د سیاست کوټه رالو دا مې احساس وکړ چې باید اتمن هغه موضوعات په افغانستان کې دغه
په زرپانه کې به لنډ کیسه ګونګنجلی واوري
چې ورنګ دې شوم ډیر مخلوونی ولا خود شو خي زور را باندې ډیر شو ورته مې وویل ګونګي لاړشه.
په ادب جام کې به د مولوي احمد د ژوند احوال واوري.
مولوي احمد خزکی او زیرک سړی وو او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې
او په ورخمین خیال کې به یو غلی شوی شاعر ته نظم واوري. آشنا په کانو کې د لګم ستاد شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر ویدو شو خانه پوي کې چې دا تاسو نو کر څوک دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د اپریل په 15 منیټه د پښتو ژبه او ادب یو تکړه څیړونکو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي ګل غټي خاوري د تل لپاره لدینړی سرګي پټی کړی. نو موري د لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو سربیره لمړنۍ پښتنه فولکلوريست و چې د علمي میتود پر بنسټ یې په فولکلور کې کار کړی. هغه د افغانستان په ملي رادیو کې د ویاندوی ترڅنګ په ازادي رادیو کې د خبريالې په توګه هم کار کړی. موږ د نننۍ رادیوي مجلې تړون د نوموړي په نوم کوو او له همایون هیواد څخه راپور اورو چې د اروښادې ګلغټۍ خاوري پر ژوند یې برابر کړی.
دا هغه ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شوي یا د خپلې مور نه یا د خپلې نیا نه موریدلې
دا غږ د تل لپاره ټپ شو. دا پښتو ژبې وتلی څېړونکو او فولکلورېست ګلغټۍ خاورې د 500 کلونو په عمر د اپریل په 15مه د هند په وروختون کې لادی نړۍ سترګې پټې کړې. ارواخه د ګلغټۍ خاورې د ارواخات شولی خان خاورې لور و چې په 1340 هجری شمسی کال کې په ننګرهار ولایت کې زیږیدلې و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې وې او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي د لیسانس او ماسترۍ سندونه اخیستي وو. د پښتو انسټیټیوټ د ژبپوهنې څانګې مشر څېړنپو مولا جان تڼیوال وایي غوټۍ خاورې د خو څېړنو او علمي کارونو استعداد درلود.
غوټۍ خاورې مې خدای دې وبخي د کابل په پانتون کې د ماسیلې د وخت نه پیژنده. هغه یو لایقه محصله او د خپل ټولګي اول نمره و. ټولنیز کریکټر یې ډیر لوړ و، ډیره مهربانه وه. دا چې د تحصیل نه وروسته موږ بیا د کار په ساحه کې سره یو ځای شو، کومه علمي ستونزه به چې وه موږ به پوښتنه ترې کوله، په ډیر ورین تندي به یې زموږ پوښتنې ځوابولې. او دا به نه ویل چې یواله پاره لازه کې پوښتنه یا څه یا ستړی یم نه، زړسوای پکې ډیر و او ډیر لوړ صفت یې دا و چې هغه د ډیرو علمي څېړنو او کارونو صلاحیت او استعداد لرل.
د علوم اکاډمۍ غړی څېړنوال وجه الله شپون وایي غوټۍ خاورې لا د لیسیس د کوونکي و چې د خپل لیاقت په اساس یې له ملي تلویزیون سره کار پیل کړ.
دا لا د لیسی په دوره کې و چې د خپل ښه لیاقت او د خپل ښه غږ په اساس باندې دا ډیره ښه نتاقه و د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون.
دا ما کتابتون کارکونکو تخمینه حق مل وای ارواخه د غټي خاوري د علمي او فرهنګي کارونو ترڅنګ افغان مرمنو ته هم په بیل ابلو برخو کې ستر کارونه کړی دي.
کتابونه لیکل دا تشویق کړای خزه چې تاسو داسې کتاب ولیکي داسې کار وکي مونږ تشقول او زو چې دغه یو د شاګردانو څخه یم چې هغه همیشه زورتره ومه په لسګونو مقالې د ښځې د پاره لیکلې ده. د ښځې د پاره زیات زحمتونه یې کاغلی ده، زیات موږ کومک یې کړی ده. ټول ښځې سره یې یو ما سره نه چې زه ورته ووایم، ټول ښځې سره یې تشویق یې کاوه چې دغه بخش کې تاسې کار وکړئ، دغه کتاب نه مقالې ولیکئ، دغسې د ما کتابونه واخلئ، له دې نه استفاده وکړئ.
ارواښه د غټۍ خاورې په 1343 هجري شمسي کال کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمي غړی شوه او په همدې کال د زیر جریدې مرستیاله مقرره شوه. په علوم اکاډمۍ کې د کابل مجلې د مدیریت، د ژبو او ادبیاتو د مرکز د ریاست او د فولکلور د څانګې د امریت دندې هم ترسره کړې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی اساق مومند وایي ارواښه د غټۍ خاورې د علوم اکاډمۍ له ځوانو فرهنګیانو سره ډېره مرسته کوله او هغوی تشویقول چې ډېر کار وکړي.
موږ د یو نوي لیکوال په حیث باندې ځینې غلطیانې به چې کولې دې ډېر تشویقولو، ازمن غلطۍ ته به نه کتل. راته به ویل که چېرته تاسو دغه جمله په دغې طریقه ولیکئ نو دا به ډېره ښه راشي، یعنې نظر ډېر مثبت و. کله چې دا په آخري ورځ انډیا ته تلله ډېر اصرار یې وکړه موږ ته چې زه تاسو ته چل انډیا نه راوړم. بار بار موږ ته وویل چې تاسو له انډیا نه هندوستان نه څه پکار دي، نو موږ دې تمه وو چې دا بیرته راځي. موږ ورته ویل تا دې خدای پاک بیرته راولي، بیا چې ته کله راغلې دا موږ ته ډېره معنا لري، دا موږ ته پکار چې تلته راځي دفتر ته. نو بیا دې له ځان سره وخندل، وویل خیر چې تاسو نه وایې، بیا چې زه تاسو چې راوړم بیرته افغانستان ته ژوندۍ رانغله په بدي خوب ویده شوه.
ارواښه د ګلغټۍ خاورې په 1350 هجري شمسي کال کې دا وخت د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان په بنسټ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواکه کمیسون کې کمیشنر مقرره شوه چې د دغې ادارې ویاند هم و. په دې اداره کې له یولس کاله دندې وروسته په 1496 هجري شمسي کال کې بیرته د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز اړوند د پښتو انسټیټیوټ د ادبیاتو او متنپوهنې د څانګې امیره مقرره شوه چې د ژوند تر وروستۍ ورځو یې همدا دنده ترسره کوله. اغلی خاورې په خپل علمي او اکاډمیک ژوند کې یو شمېر علمي او څېړنیز اثر او لسګونه علمي مقالې لیکلي چې د کتابونو نمونه یې دادي. د پښتو شفاهي ادبیاتو شکل او مضمون، د ننګرهار نکلونه، د پښتني فولکلور کتاب خود، په پښتو ادب کې د رزمي شعر پیل او پرمختیایي بهیرونه، په اسلام کې د ښځو د حقونو او شخصیت ملاتړ، غوټۍ د مقالو ټولګه، او په لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کیسه او یو شمېر نورې چاپ او ناچاپ اثار دي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې ګڼو لیکوالو، څېړونکو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د سید جمال الدین په کارونو او جدوجهد یې رڼا واچوله. له کونړ زموږ همکار روح الله انوري راپور لري.
سیمینار ته د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد سید اصغر هاشمی وویل علامه سید جمال الدین افغان په خپلو لیکنو او ویناو کې تل مسلمانان یووالی او د پردیو له غلامۍ اخلاصون ته رابلل دي.
د شرکیانو ډیر بد مرض په اتحاد باندې اختلاف او په اختلاف باندې اتفاق دی. په داسې حال کې چې ګواګي دوی اتفاق کړی دی چې متفق نشي. په اتفاق کې کامیابی ده، نو له همدې عمله د لومړي ځل لپاره چې د پان اسلامیزم غورځنګ خپلې کړنې پیلوي، د دوی په موخو کې یوه مهمه موخه اتفاق دی. بله وجیزه د غرب په علم او عمل وړاندې تللی او شرق په خپل جهل او لټۍ ټیک پرېوتی دی. د سید پر وینا چې غرب فکر کوي او د عمل جامه ورته اغوندي او شرقیان په خوب ویده دي او د ناپوهۍ پر بستر شپې ورځې سبا کوي.
د علومو اکاډمۍ غړي څېړندوی محمد داود ناظم وویل چې سید خپل ذهن، قلم او ژبه د ولسونو وختابته وقف کړی وو او د خپل پیغام د رسولو په خاطر شپه ورځ په ځان یو کړی و.
لکه څنګه چې دا نړیوال شخصیت په یو هیواد کې نه زایده، اندونه او نظریات یې هم په نړۍ کې تیت شو او دې سفرونو دته ټول حالات داسې آماده کړ چې ټول اندونه د نړیوال او په نړۍ کې خپاره شي. مطبوعات بل لاره وه چې په افغانستان کې، عربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې له دې لارې هغه ډیره ارته او تأثیر گذاره مبارزه کړې.
په سیمینار کې ګڼو ویناوالو خپل مقالې واورولې او د ګډونوالو هغو پوښتنو ته هم یو څه ځوابونه ورکړل چې له کلونو په ذهنونو کې بے ځوابه پاتې وو، چې یو هم پکې د سید د مړینې یا وژنې موضوع و. ډاکټر شریف زدران وویل دا ثابته شوه چې سید جمال الدین افغان د ترکیې د هغه وخت د واکمن لخوا د زهرو په وسیله وژل شوی دی.
د ترکی واکمن لخوا دته زهر ورکول کېږي او بالاخره باید شهادت ورسول کېږي. په 1800 کال
ګډونوالو دا پوښتنه هم وکړه چې سید د کونړ اوسیدونکو خو یو اثر هم په پښتو ژبه نه دی لیکلی. لیکوالانو یې په ځواب کې وویل چې سید په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کړی او هغه په خپل وطن کې ژوند کولو ته نه دی پریښودل شوی، نو ځکه یې زیات ژوند په بهرنیو او عربي هیوادونو کې کړی او په خپله ژبه ورته د لیکلو زمینه نه ده برابره شوې. د سیمینار پریکړه لیک چې ټولې 12 مادې وې د کونړ د مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار لخوا ولوستل شو چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د سید جمال الدین افغان د آثار راټولول او په ملي ژبو یې ژباړل، په کونړ کې د هغه په نوم یو پارک او څلې جوړول او نوري ډیر غوښتنې رانغاړل شوې وي.
د کونړ پوهنتون په اډانه کې د افغان سید جمال الدین یو علمي او څېړنیز مرکز جوړ شي. درسته ده، د علامه سید جمال الدین په پلرني کلی یعنی صفدرګر کې د دوی د کور پاتې برخه د یوې تاریخي آبدې په توګه ورغول او وساتل شي. د علامه پلرني هدیره
ګلګټي خاوري نه یوازې دا چې پښتو فلکلور څېړونکو و، بلکې په ګڼو اداري برخو کې هم کار کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره زموږ همکاري فرشتي مرسل د څېړنوالي ګلګټي خاوري په څېړنیزو کارونو لاسته راوړنو او د پښتو فلکلوري کدب په څېړنه کې د ګلګټي خاوري په ارزښت خبرې کړي.
هنر جاج
ریسه په فایل کې خوري رمنه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. رزو د خاور غټي پاکل مارکی ته په پایل کې غوړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې د دې مارک پاکل لاند معلومات راکړي اې دا ناروغه و د چیرې مرسو څه رقم
تاسو نه مننه غټي خاوري چې واقعا د پښتو ژبې او ادب لپاره په ځانګړي ډول د پښتو د شفاهي ادب لپاره یو لوی ځای و غټي خاوري خو تقریبا په علوم اکاډمي کې د 13 شل دویش کال کار کاوه او مسلسل د علوم اکاډمي سره رابطه و که څه هم دی په د 13 لسو کالو نه په اصلاحات اداري او د شکایت کمیسیون کې د کمیشنر و د علوم اکاډمي سره مسلسل د دې رابطه ټینګه وه دلته به په بیلابیلو غونډو کې په مجلسونو کې په علمي برخه کې خپل همکاري کوله تیر تقریبا یو نیم کال کېږي چې دا بیرته د علوم اکاډمي ته په رسمي ډول راله او هغه پروژه باندې کومه خپله پروژه چې ورڅېړنواله میر بیا لپاره چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتو لنډې کیسې په اړه باندې پروژه وه هغې باندې کار شروع کړ دغه یو نیم کال دا مریضه هم وه خو موږ د مریضې نه نو خبر نو دې په دې خپله پروژه باندې کار کاوه د تیر د دلوي د میاشتې په 15 تاریخ باندې دې خپله پروژه دفاع کړله او هغه د څېړنوال رتبه واخیستله او بیا ماته راغله ماته وویل چې والله زه لږه مریض یم او غواړم چې هند ته لاړه شم د سفر دپاره زما نه اجازه واخیستله بیا دا هند ته لاړه دا تیر یوه نیمه میاشت دا په هند کې وه د وفات نه یو څو ورځې مخکې ماته ټلیفون وکړ چې زه خو سرطان یم زه په خودشته ډېر زیات خفه شولم بیا یو 15 ورځې مخکې د مرګ نه ماته ټلیفون وکړ چې ما یو عملیات مې شوی دی زما کېدای شي دا تداوی لږ اوږده شي نو زه به یو څو ورځې نور دلته یم نو بیا ما ورته ډاډ ورکړ ما ویل چې دغه دی ده تاسو کولی شئ خپل تداوی وکړئ ځکه ژوند مهم دی چې ژوند نه یم تاسو کار هم نشئ کولی نو دا وه بس دغه د تیر جمعې په ورځ باندې سار مهال و چې ماته خبر راغی چې غټۍ خاورې خو په هندوستان کې وفات شوې ده دغه د وفات لنډه کیسه وه
بلې تاسو د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشر یاست د یو رئیس په صفت څومره د دې له کارونه خوښ وئ کوم مسؤلیت مو چې دې ته ورسپاره څومره په امانتدارۍ او صداقت سره یې سرته رسوه
غټۍ خاورې خو یوه پرکاره ښځه وه علاوه د دې نه چې په اکاډمي کې کار کاوه د انتخاباتو په کمیسیون کې چې دا وه د اصلاحاتو اداري کمیسیون کې یا په ملي رادیو تلویزیون کې یا په نورو ځایونو کې چې دې کار کړی دی کار یې ډېر په صداقت او په امانتدارۍ کړی دی منګه په پښتنو کې یو ستونزه لرو چې اول خو ښځې ډېر په مشکلاتو باندې هغه درس وي درس نه وروسته بیا چې وظیفې ته راځي زه فکر کوم غټۍ خاورې یوه بشهامته ښځه وه چې هغه په ډېره ځوانۍ کې دا تقریبا په 10 سیم کې فکر کوم چې وه چې دا ملي رادیو تلویزیون ته راله تلویزیون په پرده باندې راله او دې خبرې وکړي دا یوه الګو مو د پښتنو دپاره موږ به خصوصا په پښتنو ښځو کې په دې باندې حساب کاوه او د حساب ښځه وه په اکاډمي کې موږ په دې باندې حساب کاوه زه چې کله اکاډمي ته راغلم دا په هغه وخت کې د ژبو ادبیاتو د مرکز رئیس وه په اکاډمي کې هم په بیلابیلو پوسټونو باندې پاتې شوم د فلکلور ډپارټمنټ امیره وه همداسې د انسټیټیوټ د پښتو انسټیټیوټ امیره وه د زیرې جریده چلولې ده نو د ده ټول کارونه چې وو هغه زما په نظر باندې هغه د ده د وړتیا په اساس باندې وو او د په خپلو ټولو کارونو کې موافقه وه
یو خو رسمي کارونه دي چې ورسپارل کېدل او په پوره امانتدارۍ سره سرته رسول نور ځینې په دفتر کې نور مسائل دي نور روابط دي لام کارانو سره له نور سره چار چلند چې ډول و
غټۍ خاورې ډېره مهربانه خزو زه چې سره څومره رابطه لرم موږ خو سره په اصلاحات اداري کې می سون کې چې یا په دې نور علمي مسایلو کې چې سره موږ دغه د همیشه همکار و د کوشش کاوه چې د خلکو سره همکاري وکړي د خلکو سره راشه درشه تعلق د ډېر سمې معنی و هغه هیڅ د سې کم دغه نه کاوه چې ځان دې په چا باندې په وخت ورکاوه یعنی ډېره مهربانه خزو خزوازه دا غیغه ټول اخلاقی ټول تاییدو
باید کوم مشکلات خو باید خپل په دفتر کې درلودل چې کوم ورځ راغلی تاسو سره یې شریک کړي
نه د څه خاص دغه نو دا صرف هغه زه خو چې راغلی ما نو دا دلته دغه پروژې د دفاع او دغه مسایل نو په هغه سره ما خبرې کړې دي دا په خپل کارونو کې موافقه و هیڅ کوم مشکل نه و بلکې د ټولو همکارانو سره ډېر صمیمانه ژوند کړی دی ډېر ښه او خصوصا دغه نوي ځوانان چې راغلي دي دغه نوي نجونو چې اکاډمي ته راغلي دي پر د رهنمایي په برخه کې دي او د روزلو په برخه کې ډېر مرسته کړې همکاري کړي
تاسو په نظر آیا په اکاډمۍ کې کومه بله غټۍ خاورې هم شته
غټۍ خاورې زما په نظر باندې هم دغه یوه غټۍ خاورې او کېدای شي چې ډېر کلونه بعد موږ بله غټۍ خاورې پیدا کړو زه فکر کوم چې د غټۍ خاورې دغه ځای موږ په بل چا باندې نشو ډکولی
پرته له دې چې دلته د افغانستان د علومو اکاډمۍ کې د کار کول دي وړاندې دا یو ډېر تکړه ژورنالیست و د ملي راډیو تلویزیون نطاق و شاید تاسو هغه وخت هم د دې خبرې اورېدلې وي، د تلویزیون په پرده مو لیدلې وي، دغه وخت پاکلی تاسو څه وایئ؟ مخکې لیست تاسو ته مشر سي.
زه خو زما د پښتو ادبیاتو سره تیرو شلو پنځه شوکان رابطه ده، کله چې ما غوټۍ خاورې نه ولیدلې خو د غوټۍ خاورې کارونه ما لیدلي وو. د ده کتاب چې د پښتو شفاهي ادبیات شکل او مضمون دی چې د ده د محقق د علمي رتبې دپاره لیکلی وو، ما چې د هغې کتاب لوستی دی. دغه کتاب د پښتو په شفاهي ادبیاتو کې تقریبا یو لارښود کتاب دی او ډېر ښه کار یې کړی دی. د دې هغه علمی او اکاډمیک بیک گراوند هم قوي بیک گراوند وو. دغه چې وه خوشبختي چې دا وه دا د یوې روشن فکر او علمي کورنۍ کې لویه شوې وه. د دې پلار چې وو واخات شاه ولي خاورې، دا د هغې د مستقیمې روزنې لاندې لویه شوې وه. د هغې سپورټ ورسره و، د هغې مرسته او همکاري ورسره وه چې غټۍ خاورې دې مرحلې ته ورسېدل.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم راته وایي، د یو مشر په صفت، د دفتر د رئیس په صفت، کله چې تاسو د لومړي ځل لپاره واورېدل چې غټۍ خاورې نوره له تاسو سره نشته، څومره تاسې دا احساس وکړه چې په کارو کې به هم هغه څه چې مخکې بریالي وی د دې د برخې په کار کې اوس به یو څه خنډ سره مخ سي؟
د غټۍ خاورې د مرګ نه چې زه خبر شوم، واقعا په هغه اول وخت ډېر زیات خپه شولم، ځکه غټۍ خاورې په پښتو ژبه کې موږ به چې کله دلته په پښتنو باندې حساب کوو، نو موږ په غټۍ خاورې په اکاډمي کې حساب کوو. هغه اول ورځ چې زه خبر شولم، زه ډېر متاثره شولم، خدای شته ډېر زیات خپه شولم. د ملګرو دوستانو سره خبرې وکړلې، عزت چې د دې باید موږ کړی وای. موږ میدان ته، زه د شپې تقریبا ډېر ناوخته ده دغه راوړله جنازه، چې بیا موږ میدان ته لاړو. هغه ملګري دوستان هم خبر کړل، فرهنګي ملګري تقریبا شل پنځه کسان. بیا د یو کور ته ورغلو، همداسې په فاتحه او جنازه او په دې کې مې سره شرکت وکړ. ته په خدای یقین وکړه، زه اوس هم ډېر دغه په ما باندې دغه دی، زه اوس هم هېڅ نه حس کوم چې غټۍ خاورې لامړه ده. خو بیا هم دا یو حقیقت دی، مرګ حقیقت دی، او موږ انشاءالله امیدوار یو چې په پښتنو کې به نورې غټۍ خاورې پیدا شي او د پښتو ژبې، ادب، کلتور او فرهنګ لپاره به کار وکړي.
په آخر کې داسې یو پیغام له تاسو نه ولرو، یعنې مرګ راتلونکی دی، یوه ورځ ټول دې دنیا نه روان یو، په ژوند څه کول پکار دي چې په آخره یې نوم همیشه روښانه پاتې شي؟
زما نظر دا دی، پیغام مې دا دی، خصوصا پښتنو نجونو ته چې هغه نوي د پښتو ژبې او ادب په دغه کې په چوکاټ کې قدم دي، هغه باید ډېر باشهامته واوسیږي، لکه د غټۍ خاورې په شان د چا په خبرو د چا په دغه پسې دې ونه ګرځي، او هغه خپل کوم خدمت چې دی د ژبې، ادب، کلتور، فرهنګ، هغه دې پرته د کوم ویرې کوم دغه نه دې ترسره کړي.
ډاکټر زلمی، زابل به خای ګڼ خلک دی و سیاستوال او سناتور په حیث پیژني، خو د فنکار په نننی برخه کې د نوموړي پر علمي او هنري کارونو غږیږو. هغه بیلابیل سیډنیز کتابونه لیکلي چې اکثره د حقوقو په برخه کې دي. د فنکار په نننی برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او سیډنو غږیږو.
فنکار
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ، او پوښتنه مور سره دا کوم چې څه وخت اول مو لیکوالې او سیړنې ته مخه وکړه؟
ډیر شکر جناب محبوب صاحب. زه په وخت کې په پښتو ادبیاتو کې ما علاقه مې ډیره وه، تر اوسه هم ور باندې پیژم نه، لیکن دا چې څنګه د حقوقو کور ته داخل شوم، د طبابت څخه بیا د سیاست کور ته رالو، دا مو احساس وکړ چې باید حتماً هغه موضوعات چې په افغانستان کې د هغو منابع لږ دي یا د هغو ته ډېر ضرورت دی، باید په خپل هم سره چې تلاش وکړي. همدغه احساس زه واڅولم، او د منابعو نشتون چې زموږ به ډېر ضرور پکار وو، ولې منابع به نه پیدا کېدلې، خصوصا پښتو ژبه باندې ډېرې کمې وې، محدودې وې، یا به ډېرې موثقې نه وې. نو زه مجبور شوم چې هغه موضوعات چې په هغه کې ماخذ لږ دی، ریفرنسونه لږ دی پښتو ژبه، خپل تلاش چې مې درلودی په دغه برخه کې متمرکز کړي، تر څو پورې وتوانېدو چې څلور کتابه تر اوسه پورې نشته.
ډاکټر صاحب، زه چې تاسو څومره پیژنم، له یوې خوا دا چې هغه د طب برخه او هغه طبي ژوند، هغه بېله خوا لاغه ورالاوه بیا سیاست ته راغلی، د سیاست په برخه کې په افغانستان کې چې اکثره زه یعنی موږ تاسې ګورو، اکثره سیاستوال داسې دي چې هغوی ډېر لیکو لیکوالي او څېړنه او دا شی نه کوي. همدغه شان د طب په برخه کې هم زموږ اکثر لیکوالان کم دي.
داس یو څوک چې هغه څو بوده شخصیت لري هغه دغه لیکو لیکوالۍ ته څنګه مخه وکړه؟ یعنی ستونزمنه درته نه و؟
ستونزمنه بخیر یو خصن پاولو کې ځکه د پښتو د بیا ډیر مغلق و موږ په خادات فکر کوي چې موږ پښتو خبرې کوو همدغه د پښتو په ګرامر مطابق دي هغه اصطلاحات استعمالو ټول پښتو دي ځان ته ډیر مغرور و ولې څو وخت لیکوالۍ ته را داخل شو چې د کتاب نوشتنه ته مو بشرو وکړه چې بیا مو د پښتو ژبې څخه هغه مترمین استادان سره استادان کړ چې هغه موږ سره کومک وکړي په دغه باره کې چې لیکوالۍ څنګه کیږي د هغه زموږ اصطلاحات چې لیدل چې هغه سوچه پښتو کومه ده یا کلمات عربي دي یا دری دي هغه باید استعمال نشي په لیکوالۍ کې بیا موږ پوسول چې څونه ساوه مشکله و همدغه احساس چې موږ کله کله واڅولو تر څو چې په سوچه پښتو باندې په روانه پښتو باندې تر څو پورې یو اثر موږ نشته کوو هغه په تیرنی شکل باندې هغه په سیاسي برخو کې دی اکثره باید از موږ ورونه چې هغه په ولو کې شریعت یا د حقوق فاکولټه ویلي یعنی ویلي باید باندې پوسی هغه مطلب ديني واخلل سي هغه ادبیات فاکولټه ویلي هغه د طب فاکولټه ویلي زموږ هدف هم دغه دی سي په اثر باندې هغه مفهوم واخلل سي زموږ نهایی هدف هم دغه شی وو ځکه موږ ډیر وخت ورته ځانګړی کوي هغه په سیاست کې موږ منصفو خصوصا د شپې د خو وخت یا د رخصتي وخت مو مکمل هر ورځ دغه تور کوي د لیکوالي او د خپلې سیلونو ته تر څو پرې مو یو څو سره جامع تقدیم کړ.
ډاکټر صاحب لیوی خدا چې تاسو په د مشانو جرګې کې غړي یې او خامخابم د ولس سره راکړ ورکړ ډیرې د غوي سره هم ارتباط ډیرې وغوښتنې بم ډیرې وي کارونه بم زیات وي او بل خو چې موږ څومره ګورو د افغانستان څومره سیاستوال چې د غوي څډنیز کتابونه ډیر کم دي د ګوت په شمیر خلک دي چې مخې یو پکې ولسم شروي او د تورته نور کسان چې غوي څډنیز لیکنې کړي څډنې کړي دا زینو بکړي وي غوي خداسي کړي چې خپل یادی زی لیکلې خاطري لیکلې د کتابونه چاپ کړي لنورو د غشان خپل او عام سنفیانو سره یا لنور سیاستوالو سره چې مخکېږي غوی نوې چیرې د دومره ډیر لوی کار او دومره ستر کار کول څنګه امکان لري؟
اول خو سیاست مداران اکثره ډیر د سرویس کارو سره په دې د غمی علاقه نه لري چې زما په فکر دی ډیر لاسسې نه لري ډیر منابع ته دی ډیر افسل نه لري چې دونه سرویس کارونه وکي شپه ورځ اوربان تیر کی په میاشتو میاشتو اوربان کښینی بیا بل اخر ولارسي اکیډمیک مرکز ته غته کښینی چې امتحان ځینی واخی تر څو هغه تایید کی د سیاست مدار لپاره چې د یو کمی بولی د ځان چې څنګه زو ولارسم یو د یو یز رهبر يم یا فرضن یو لوی سیاست مدار يم یو لوی سرمایدار مې مشهور مې بیا ورسمه یو پانځي ته یو استاد تکښینم د یو شاګرد په صفت هغه مې دا راز افشان کی دغه یو خودنمایی یا یاد ځان ستاینه زبولم یو یو ولاته دوه ملت دغه د چاغه استادان یا غ محترمین چې دا درایت لري دا مطالعه لري وخت په قانون کلون تیر کړی دی ولې دې سره نس کارونه نه کوي زما په نظر خدای دې وکړي زموږ هغه استادان محترم یا دغه دله چې په دماغ کې ارشی لري دغه وطن په وینو باندې ارشی زده کړی دی ولې دې سره نس کارونه نه کوي کتابونه نه لیکي دا یو رقم د علمی بخیلی ورته ویلای شو چې ځکه دې بخیل دي نه غواړي چې د خپل څه زده کړی دی دا د ترنيزو مطالعات په شکل باندې په عامیانه ژبه باندې په خپل مورنی ژبه باندې پښتو یاد لري دا ام وطنوالو ته ور 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 انتقال کی دی دا ډیر خوشی اکثره دغه دله پوهان یا موږ ورونه خوشاله دي چې هر وخت دي ته خلک موتاجی د دې څخه پښتنه وکړي په موضوع کې کدی را ولارسي هغه څه چې د کړی دي په مشخصو ساحو کې خپل کتابونه په خپل مورنی ژبه یا پښتو یا دری پر ژبه سي صلاحات ولري دا نشر کې اړ کتابخانه تي ورکی ځوانانو تي ورکی زه فکر کوم د ځوانانو به ډیر مشکلات حل سي ځکه اوس یو کوچنی موضوع د پاره موږ انټرنیټ ته ځو هغه په انټرنیټ کې اکثره منابع د علمي د نقطه نظر څخه صحیح ماخذ نشي کېدلای بیا ورځي او سات پیدا کول نشي ولې متاسفانه سي کې پیدا کی هغه رقم چې په کتاب څخه استفاده کولای شي یو استاد ډیر مختصره یو شی ورته اشاره ورته کوي چې هغه جانب مقابل نشي شدر کولای نشي فهمولای نو زموږ خواهش هم دغه دی دغه محترم لیکوالانو دغه محترم سیاستوالو دغه محترم استادانو څخه چې دی د سیړونو وخت لري د سیړونو صلاحيت لري د دغه درایت لري دا یو څه د کړی دی هغه باید د کتاب په شکل خپل وطنانو ته په خدمت کې ورکړي ترڅو د دې وطن آینده نسل استفاده ځل وکولې
ډاکټر صاحب تاسو خو ته لوستل ته به روسه چکلل تراغلې د حقوق برخې مزدکټ شروع کړي. لومړنی ستونزې درته سوي
لومړنی ستونزې دا وی چې د حقوق او د ټپ رښتا هیڅ شبات نه سدول دي. هغه استلات ماته ټوله نیول ولالم کاردان پانتوتا ولې تاسو باور کړئ داس ما ژغوست مسولینم اوري از ما استادانم ټوله د کابل پانتوت د حقوق او د سیاسي علوم مترمن استادان و ما یو ورځ راځي په څلور کال کې ونه کړ. تاسو باور کړئ کچيري مریض سوي مې مورغلم که مشته د خارج کم بورس راغله دی خارج به پریښته په څلور کال کې که مشته هر مشکل راغله دی یعنی په څلور کال کې ما تقریبا دا به هیڅ مبالغه چې ما یو ورځ غیر حاضر نه کړی ممکن رخصتي راغلی ممکن په خپل پانتون رخصتو یا ممکن داسې وخت راغلی چې هیڅ په استادان نو به مش پانتون ته نه تیری نور ما غیر حاضر و نه کړ په دې خاطر چې اته متعود کړی وو. خوشبختانه چې بیا ما اته نمرې ټاپ نمرې عمومي او نمرې دین فارغ سوم بیا رالم د کابل پانتون ته امتحان ورکړ د کابل پانتون په حقوق پازي د ماستری د پاره اته مم تقریبا 2500 نفر امتحان کې او هغه ماستری مې موله په کوم او نمرې فارغ سوم اله تم دغه و چې هغه احساس مور دلودې چې باید غیر حاضر و نه کو هغه استاد چې په ډیر مشکل سنت راځي اتمن په ځین کې شی لري اتمن موږ د پاره یو سوغات لري هغه باید استفاده ځنی وسی هغه مو ځنی کوله ولی مشکلات په اول کې مشتدا او چې مشت حقوق بخش د ټپ سره بيخي یو مخالفه یا په اصلاح یو هیڅ مشابهت نه سره دلودې ما ته ډیر مشکلات بیا احساس ته چې مطالعه دوامدار سره کوله د استادانو سره پښتنې کولی د خپل هغه ورونو چې په حقوق بخش کې فارغ او د غوسه مو کوم غوښتي احساس سره عادت سو تر څو چې د لارې موږ تعقیب کړو.
ډیر مننه د ورسته پښتنې په توګه درته وایي چې څومره کتابونه مو لیکلي تر اوسه پورې په کومه کومه برخه کې دي؟
تر اوسه پورې ما دوه کتاب څلور کتاب لیکلي دي. یو کتاب د پارلمانو سیر دی د بیخي د اولین قانون اساسي زموږ د غازی امان الله خان په کې جوړ شوی دی. دغه وخت څخه موږ پارلمان را څېړل دی بیا تر د اشرف غنی صاحب تر وخته پورې چې په پارلمانونو کم دوران تیر کړی د مختلفو حکومتو څنګه عکس العمل د دې سره پارلمانو کم مایدات امضا کړي دي د نورو هیوادونو سره کم قوانین تصویب کړي دي دا مو ټول پکښ راوستلي دي. په ځمه کې د حکومتو مختلف عکس العملونه چې د څونه مداخله کوله او یا څونه پارلمانونه آزاد خپل فعالیت کولای شوی. بل اثر مې د نړۍ سره دیانو چې خوشبختانه د رادیو ازادي د خاصه فرغه تبصره سی هغه دغه د نړۍ لس دینونه دي مذاهب دي چې آسماني او غیر آسماني دي په کوم کې مو دغه څېړنه کړې و چې هر پیسلا دین څه وایي د دې وجودي فلسفه چې ده د دوی پیسلا څه غواړي څنګه په وجود راغله دی په ځمه کې د اسلام سره مقایسه کړی دي چې اسلام څونه یو لوی دین دی چې دغه نور ټول دینونه چې ارڅ کوي بیا هم د اسلام نیمه ایتم سره راستل ځکه دا الهي دین دی او بر حق دین دی. بل څلن کتاب مو څلنیزو هغه د دوم جنگ جانی را ورسته یا د سال جنگ را ورسته د ابرځواکونو یا د زبرځواکونو خارجي سیاست دی چې په کې امریکا ده روسیا ده انګلستان ده شوروي ده اته جاپان او اسرائیل په رقم نه په رقم د لولو زبرځواکونو سره ارتباطات لري دغه په اړه کې د دې سیاست په اړه کې دی د چین په اړه کې دی چې دوی سره رقم سیاست د نړۍ په مقابل کې لري او سره رقم سیاست په خپل مابین کې لري خصوصا بعد د سړه د جنگ څخه چې بعضي نقاط زموږ تاسو په فیلی سیاست کې دخیل دي خصوصا د امریکا او د انګلستان سیاستونه د فرانسې سیاست په خو کې رونی اچول ده د ډیرو متبرو مخیزو څخه تلره مسار چې اوس فلن چاپ شوی دی همدغه د اسلام سیاسي نظام دی د دیموکراسي یا د لیبرالیزم د سیاسي نظام سره چې هغه د لیبرالیزم یو مفکوره ده چې د دیموکراسي اساس تشکیلي د دوی دواړو هغه بنسټیز اصول دي چې په اسلام کې سیاسي نظام دی کوم اصول لري همدغه په دیموکراسي سیاسي نظام کې کوم اصول دي کوم اصول د دیموکراسي د سیاسي نظام او د اسلام د سیاسي نظام په مابین کې مشترک دي کوم اصول اصول چې هغه په دیموکراسي کې ستا ولی په اسلام کې هغه قابل د قبول نه دي دا ټول توضیح شوی دي. په ځمن کې بعضي مادي د قانون اساسي په خپل مابین کې تناقض لري هغه مادي مونږ تشریح کړی دي چې وطنوال پکې پروشانی کې ولبيږي دا مثال را مسر
ډیر مننه. کیسه د ژوند د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هندار د چي د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل لنډ کیسه راوړوي.
زرپانا ګونګنجلې لاپنه هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسر لتیر شوی وو. هغه وخت تیر شو ختم بل او دلن فکر لرون کې وو. خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور لمخې سره تیر شو. دیوی وړې غونډې په ډډه کې دغه کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل ګونګې لاړه شه ولې زما په ځای ناسته یې. وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده، هیڅ خبرې نه کوي، ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ په جدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه خو خلک دې ګونګه بولي، خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، ولا که نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوه. وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي. وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تا ته ویلي وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چا ته دې وویل؟ هېڅ چا ته مې نه دې ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. اوس ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته ولاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادیږي؟ یادیږي به مې. څوک به دې ډېر یادیږي؟ ادې بل دې څوک ډېر یادیږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه.
جیب ته می لاس کړ او له ټلیفون څخه می پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته می له مور سره خبرې وکړې او په چل می له مور څخه پوښتنه وکړه. مورې گاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور می ځواب راکړ، هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د اسمان یو روښانه ستوري مولوي احمد احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امینزی وړاندې کوي.
ادب جام
مولوي احمد. مولوی احمد د اشنغر د تنګي د کلی وسیدونکو او په خټه مسافر خیل محمد زید او په مسافر خیلو کې بیا ابراهيم خیل ده. مولوی احمد د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری ده. د 33 کلنۍ پورې بزګری کوله، نو بیا د زده کړې او تعلیم شوق ورته پیدا شو او په لږه موده کې په صرف، نحو، فقه، حدیث او تفسیر کې ښه زده کړې وکړې. مولوی احمد خزکی او زیرک سړی وو او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې بیا به د طالبانو ته درس ورکاوه. په ډیر لنډ وخت کې مولوی احمد د لیکوال او شاعر په توګه شهرت وموند. د پښتو ژبې لپاره نه هیرودونکي خدمتونه کړي دي او د ټول عمر په دې لار کې تیر شوی دی. مولوی احمد د پښتو په نثر کې زیات شهرت لري او دته د پښتو د نثر د میدان یو تکړه او غختلې پهلوان ځکه ویلې شو چې د پخپلو لیکنو کې د فارسی او عربي کلماتو په مقابل کې پښتو لغتونه، تعبیرونه او اصطلاحګانې رواج کړي او کوښښ یې کړی دی چې جملې او تعبیرونه د پښتو رنگ ولري او وګړنۍ محاورې ته نږدې وي. د مولوی احمد شعر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر په نثر کې د ډیرو غورو اثارو او تالیفاتو څښتن دی. د پخپلو اثارو کې د یو بل نوی ادبي سبک لار هواره کړی ده. مولوی احمد د پښتو ژبې د اهمیت او ضرورت په حق ته پتیره بیا د خپلې ملي ژبې خوږې پښتو په باب ډیر څه ویلي دي. خوګوریدونکو، د مثال په توګه دلته یو څو بیتونه وړاندې کوو چې وای: په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان په کار د ژبه، نه آشنا آشنا کوي سره خبرې، نه آشنا آشنا کوي سره خبرې، په خبرو نږدې کیږي خلک لري، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږیږي، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږیږي، د مچانو په شان خلک پرې بوڼیږي، د تورزن به په کار نوي همره توره، د تورزن به په کار نوي همره توره، لکه ژبه چې هر ځای کې وي منظوره، کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي، کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي، مصلحت د سلطنت په ژبه کیږي، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان په کار د ژبه.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د ګرینډلوس کوشوتا، عزیز نسین او جهان راو د سینورو بیلګی یادولی شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي، کله خو دا سوال او ځواب په یو نظم کې نغښتل شوی وي او کله په جلا جلا نظمونو کې. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو شاعر له خپل چوپ شوی شاعره د چوپتیا سوال کوي. زما د کوز کلی شاعر آشنا، زما د کوز کلی شاعر آشنا، څه شوی آواز نه اورم، نه د سندری اورم، نه د غزلی اورم، نه د سندری اورم، نه د غزلی اورم، نه د خندا اورم، او نه د مینه ګورم. تا وی انجام لر آغاز دی زیم، تا وی انجام لر آغاز دی زیم، ما وی انجام لر آغاز میتی، تا د خپل سر لری یو ساز ګڼلم، او ما دا انجام لر آغاز ګڼلی.
خوست دیگه خونده نشته اشنا خوست دیگه خونده نشته اشنا منز که خوخام آخای و چشته اشنا چه داسی غلی خکاری لکه چه پریدی خودم لکه چه پریدی خودم نده پتلولو لارو پل گورما او نه پا پالی باندی ازل گورما ای ده سپین غره ده خاپی رو یارا وی د سپین غره د خاپیرو یارا قدم د نخ کاری پر دغه لارا څش وی आवाज زیناورم د غزلونو سوز او ساز زیناورم لکه چې غږ در ټپ شو لکه چې غږ در ټپ شو د خاپیرو یارانه ختم شوله د تخیل ټال د ټوټه ټوټه شو ایته ولی غږ نه کوي وی ته ولی غږ نه کوي ولی د دې زمان جنجال نه ګوري ولی د دې زمان جنجال نه ګوري پخپل سپین غره نه ژاړي د مکتبې وران مکتب نه یادوي او د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي ماته تختې باندې څنلي کې د خپل ها خړ کلی چینار نه ګوري نمجن پټیو پولی نه یادوي دا سهار چا خاموش کړ دا سهار چا خاموش کړ او دا ګل چا ومروړه هغه دا موسم چا بدل کړ دا موسم چا بدل کړ چې د اوخ کو باران کیږي واور نشته توري شګي دی بادیږي خاور نشته د انسان وینه تویږي چاره نشته خو ته چوپ یې خو ته چوپ یې نه لخلې نه کری غباسي نه قلم نه رنزور توري چې پوستکی پر رازیک شي سترګې چټی کړل شرم نه ته ولي غلې ناستی خو ته چوپ یې نه لخلې نه کری غباسي نه قلم نه رنزور توري چې پوستکی پر رازیک شي سترګې چټی کړل شرما ته ولي غلې ناستی او دا نو وای چې اوس ل شملون عظمت کړه کړي د دستارونو سړی پاتې نه دی د دستارونو سړی پاتې نه دی په خپل بچی باندې غیرت نه کوي د خپل بچی مات قلم نه رغوي زما شاعر نغمه ګر آشنا زما شاعر نغمه ګر آشنا کد چوپتیا جواب دی دغه وی چې ناری می وکړلی چې خپل خوانځي منړوي تاسو تاسو پیغله بو خيار شي خو څوک منی خدا منطق در سره زنه منم خدا منطق در سره زنه منم ته د دې قام سترګي ته د خوار ولس رنزور جبا ته د مین دا سویلو انزورګر ته یی د مینی وارس ته پر ادم او درخانه زړه خوګي یی پر ټپی ټپی مرغی زړه خوګي توایت غلې نشي
بی غرزای خانی وا بی غرزای روزګارو لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا دا خار دومرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ کا دا خار دومرا بدرنگ نو دا خار چا
نوې زما د کوز کلی شاعر آشنا د شین خالی په خال مین آشنا زه هم دا وایم او ته هم وای چی په دغه تش د سړی بدی رازم چرته چکینم ستا کیسې کوم ته په وادو پسې وادي ماته وي خو زه په توبو پسې توبې کوم خو زما د کوز کلی شاعر آشنا د زړه په شین باغ می گلی شوی دا اسویلو کډه کړي رنگونو او رخصته نڅوک سهار ګورم نه هم کوم ګل بویو ختم غلی ناستی خوته هم غلی ناستی نن کته دا وای چی زړګی ته سل رنگ بانی کوم مخ د بی مخ زمانی کوم خو زبیا داسی وایم نور د بی مخ زمانی مخ پریګ دا نور د بی مخ زمانی مخ پریګ د نن ستا محبوب ستا لپاره نن ستا محبوب ستا لپاره ستا الفاظ مخ تک دی ګوند الهام تری واخلی او بیا قلم را واخلی اشنا پکانو که دی لگم ستا د شر څوک دی اشنا پکانو که دی لگم ستا د شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې دا شته د چاله مخ دی نه هر وې د شو خانه پوي کی چې دا تاسو رنو کر څوک دی ستا چې دا شته د چاله مخ دی نه هر وې د شو خانه پوي کی چې دا تاسو رنو کر څوک دی ګنای ټول ور بخه مزاری هم کوما ګنا ی ټول ور بخه مزاری هم کوما ملامت څوک دی میرزیا مرور څوک دی
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.